فرهنګي هنري او لاسي صنایعو نندارتون په واشنگټن کې جوړ سي. د باختر اژانس خبر له مخې تیره اونۍ د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني د فیروسکو بنسټ له لوی رئیس سکاټ لیډر سره وکتل. په دې کتنه کې پر نورو مسایلو سربیره د متقابلو فرهنګي همکاریو په باب هم خبرې وسوې. د فیروسکو بنسټ لوی رئیس د افغانستان د فرهنګي هنري او د لاسي صنایعو د نندارتون چې د مارچ په میاشت کې به د واشنگټن په ښار کې جوړیږي خبر ورکړ، او د اطلاعات او فرهنګ وزیر ته بلنه ورکړه چې د دغه نندارتون د پرانیستې په مراسمو کې ګډون وکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر په افغانستان کې د فیروسکو بنسټ فرهنګي او هنري فعالیتونه وستایل او د ګډ کار او همکاریو په دوام یې ټینګار وکړ. د یوازیوالی دیوال په نوم کتاب چاپ سو. په دې کتاب کې چې دانش خپرندوی ټولنې په 233 مخونو کې چاپ کړی دی، د نړۍ د 15 شاعرانو 115 آزاد شعرونه راغلي دي چې لیکوال او شاعر ښاغلی فدا محمد نظری پښتو ته ژباړلي دي.
ډاکټر برکت شاه کاکړ د بلوچستان پوهنتون د پښتو ادبیاتو د پوهنځي استاد دی. نوموړی په دې وروستیو کې د امریکا له سفره راستون شوی دی. ښاغلی کاکړ وایي د دې علمي سفر هدف د افغانانو په اړه د هغه ناسم تصور بدلول و چې بارنیو خصوصا ختیځپوهانو په خپلو کتابونو کې وړاندې کړی دی. له ښاغلي برکت شاه کاکړ سره په کوټه کې زموږ همکار بارکوال میاخیل مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
ډاکټر برکت شاه کاکړ صاحب، تاسو په دې وروستیو کې امریکا ته 4.5 میاشتې یو علمي سفر درلود، د دې سفر هدف مو څه و او هلته مو په دې 4.5 میاشتې کې څه وکړل؟
د دې سفر بنیادي مقصد دا و چې کوم تحقیقي کار چې په پرمختللو هیوادونو کې کیږي هغه کار کتل او د هغه کار برخه جوړېدل، او هلته چې کوم یو علمي یون سوی دی په تېر 2.5 کلونو کې د هغه د کتلو یا د هغه د مشاهده کولو پرته زه وایم چې موږ نسوی کولی چې دلته چې کوم زموږ خپلې ادارې دي که هغه علمي دي که تحقیقي دي چې هغه موږ پر مخ بوزو. نو دا بنیادي طور دلته د HSC یو پروګرام دی، هغه هغه سکالران یا هغه د PhD چې کوم هو سکالرز دي چې هغه دلې په پاکستان کې PhD کړی وي، د هغو دپاره دوی دا موقع ورکوي هغه سکالران ته چې هغه ولاړ سي. د هغوی چې کوم د علم او تحقیق کار دی او د هغوی چې کوم پروژې جیدی هغه وګوري د هغه برخه جوړ سي د هغه څخه زده کړو کی، او بیا راځي د خپل ادارو کی او خپل سانګو کی بیا هم هغه رنګه علمي او تحقیقي چې کوم کار دی په هغه معیار باندې مخ وړاندې وځي.
تاسو دلته بلوچستان پوهنتون په پښتونولۍ کې د PhD یا د ډاکټري ډیګري ترلاسه کړو تر هغه وروسته امریکا ته لاړې، تاسو دغه سفر هم له خپل دغه PhD سره له پښتونولۍ سره پر څېړنه باندې وو دغه سفر کنه؟ د دې سفر مقصد هم بل
زما دغه موضوع سره اړوند یو بل یو داسې مشخصه موضوع ما لیکلې وه چې زه پر دې باندې غواړم چې زه دا 15-16 میاشتې هلته کار وکړم. هلته چې بیا زما چې کوم سپروایزر و هغه د پښتون شناسۍ یا افغان شناسۍ تر ټولو غټ سکالر دی دا وخت په دنیا کې په ژوندیو خلکو کې، چارلس ډنډهم نومېږي او هغه هلته د پارډي سکول آف ګلوبل سټډیز په هغه کې د ادارې پروفیسر دی. نو دا زما د PhD د موضوع سره اړوند موضوع وه، او ما په دې کې د پلټلو یو زیار وکړ یو هڅه وکړه چې په تاریخي توګه کوم ادب تخلیق شوی دی، کاغه څېړنې دي، کاغه تخلیقي ادب دی، کاغه رپورټونه دي، کاغه رپورتاجونه دي، کاغه یاداشتونه دي، په دغه کې پښتانه څه ډول انځور کړل شوی دی، دغه انځورګری څنګه شوی ده، هغه څه ډول انځور دی. نو ما پر دې باندې څېړنه وکړه، په دې څېړنه کې زه په دې صد ورسېدم چې د الفینسټن څخه راواخی د هغه په لیکونو کې یا د هغه په یاداشتونو کې چې کوم پښتون دی چې هغه جنګیالی دی او هغه وحشي دی او هغه تهذیب نه لري یا چرچل چې څه ډول پښتانه یاد کړي دي، دغه څخه دا سړی دا اندازه لګولی سي چې پښتانه چې دي دا ډېر داسې تهذیبي توګه په کلتوري توګه ډېر پاتې خلک دي، د هغوی ارتقا نه ده سوې. بیا دغه رنګه که بیا موږ پسې راسو د 20مې صدۍ په اول 2-3 لسیزې چې دي په دغه کې بیا دا پښتون شناسي چې ده دغه بیا یو بل رنګ اخلي، او دغه رنګ چې دی بیا خصوصا څه وخت چې د 19مې صدۍ په آخري 2 لسیزو کې چې د کوم حالات سره انګریزان مخامخ د دویم انګلو افغان وار په نتیجه کې چې انګریزانو ماته وخوړه، نو بیا هغه وخت بیا دوی یو بل تصور وړاندې کړ چې هغه ته دوی نوبل سویج وایي، خصوصا ریاډ کپلنګ هغه ډېر لیکنې وکړلې او دا هغه لیکنې دومره مشهوره دي چې نن هم د ریاډ کپلنګ ډېرې داسې مقولې چې د پښتنو په هکله وړاندې کړې وې هغه په عالمي ادب کې ډېرې زیاتې مشهوره دي. نو هغه چې کوم تصور وړاندې کړ هغه داسې و چې پښتانه سي دي، دا دي سیویجز، مطلب دی وحشان، لیکن دی میلمه پاله هم دی، مطلب دی نور تهذیبي دی، خو دغه یو څه شان پکښې د جنګیالي توپ هغه داسې دي چې هغه پکښې دي. بین د دې وروسته بیا دا کیرو دغه بعدس بیا د کیرو وروسته جی ډبلیو سپین او دغه چې دا کوم خلک راغلي دي، بیا د هند د ویشه بعد بیا موږ وینو یو بل یو ډېره غټه ټولۍ بیا موږ ته په نظر راځي افغان شناسان ده. خو په دې کې ما تر ټولو زیاته دغه چې کوم یو رجحان دی هغه وخت زیاتېږي کله چې دا د 9/11 واقعه وسي، او د 9/11 واقعې بعد بیا ډېر زیات موازدیت تخلیق شوی دی. خو په دې ټولو موادو کې دننه خبره هماغه روان ده کوم چې د انفینسټن یا د انفینسټن څخه بعد کې الکزندر برنس وړاندې کړی دی، یا نور چې کوم دلته د خلک راغلي دي چې د پښتنو سره، یا چرچل په دوی کې تر ټولو زیات ریسست و، نسل پرست و، چې د پښتنو په هکله باقاعده په خپل مالکانډ فیل فورس کې شکنځاګیانې کړې دي پښتنو ته. ما دا شی کتلی چې په دغه کې دننه چې دا یو تسلسل روان دی، دغه تسلسل آیا دا یو ځای مات شوی دی، دا چا چیلنج کړی دی، چا یې غندلی دی، کینه دی غندلی، ما نه دلدلی چې په علمي توګه دی چا پر دې باندې داسې کار کړی وي چې هغه دا ټول دغه وغندي چې دا پښتانه یا افغانان څنګه انزور شوی دي، بلکې پوټه داسې شوی دي چې پښتنو هم هغه انزور د ځان په باره کې خپل کړی وي.
او زموږ ادب هم فکر نه کوي چې دغه رنګ یې اخیستی دی
په ادب کې، دا ځای په ځای باندې خدا د جنگ بیزاری موږ وینو. خبر دا چې موږ کوم مایند سیټ دی من حیث القوم یا من حیث المعاشره، موږ دا تر اوسه پورې پریشی نه دی، دا جنگ څه دی کنه، جنگ یو آپشن ګس دی نه، جنگ هر څومره سړی مجبور شي جنگ خواته باید چې موږ لاړ نه سو.
یعنی تاسو وایئ چې د پښتنو چې کوم هغه جنگي ذهنیت دی دا موږ خپل نه دی، دا پردی په موږ تپل شوی دی او موږ د خپل ځان ګڼلی دی.
دا جنگی جبلت دی ورته وایي، دا وار انسټینکټ ورته وایي. پښتانه چې دی دا جنگیالیان دي، په فطري توګه جنگیالیان دي. دا په انګریزي کې موږ ته نیچرلایزیشن اف وار، مطلب دا جنگ چې څه وخت فطري کې اوس خو پېښه ده چې دا د سروایول یا د ژوند کولو چې کوم لارې چارې دي هغه تور او توپک دی نه، تور او توپک چې دي هغه یوازې د خلکو په لاس کې دي، چاته موږ او پښتانه چې هر چا په لاس کې دي، هغه د هر ګوند سره دي، هغه یوازې فوټ سولجر دی، یعنی دی خالي هغه سړی دی چې د توپک سره دی او دی ضد جنګیږي. د دې جنگ سره تړلی معیشت، د دې جنگ سره تړلی حاکمیت، د دې جنگ سره تړلی هر څه چې دی هغه د په لاس کې ګس دي نه. نو خبر دا ده چې دا څومره پښتون په همدغه رنګه حالاتو کې پاتېږي، همدغه رنګه قبایلي پاتېږي، هغومره به د و جنگ ته دغومره لیواله وي او د دې جنگي جبلت دي هغه به ورسره بله زیاتېږي. زما خپل چې کوم پلټنه د پلټنې پر رڼا کې زه خپل ودې سره ورسېدم چې کوم کار شوی دی روان دی، خصوصا فلمان چې کوم جوړ شوی دی، دا فلمان وګوره، دا خصوصا 15 رنګه فلمان جوړ شوی دی پر افغانستان باندې، چې یو ځای یې د ښکار کې د افغانستان په غرونو کې ډېر غټه بلا پیدا شوی ده، یعنی د عرب بدبختي چې ده هغه د افغانستان څخه راځي. یو نوی فلم جوړ شوی دی، نه مې د مزمان له ذهنه وتلی دی، چې په هغه کې یو غاره ده، په دا غاره کې د هغه د چنګیز د وختو جنګیالی دی، د هغه روح پټه ده. نو د افغانستان یا د پښتنو خاور او پښتانه او دنیا ته داسې انځورول دا سیدی دا میډیویل ایجز، یا هغه وخت چې څو وخت انګریزان د جهالت په تکه توره بډه کې وو،
چې کلیسا حاکم وو،
منځنۍ دوره چې مرتبه میډیویل ایجز یا منځنۍ دوره بلیک دغه مرتبه وي،
دارک
ایجز دی، دا میډیویلزم دا چې پښتانه داسې ګڼل چې دا په هغه وخت دي، څو وخت نن څخه او وسه وش پر څو کال وخت انګریزان ول دی په هغه دوره کې دي. دا ګرد کار بنیادی چې کومه خلاصه دا غم دغه ده.
تاسو دا څلورمه میاشت هلته په باسن پونتون کې تیر کړی، ښکاره خبره ده تاسو به د امریکا له پوهانو سره هم او د نړۍ له نورو هیوادونو چې کوم نور څېړونکي ورغلي لاغوی سره به هم په دې موضوع بحثونه شوي. آیا تاسو د دوی د دې فکر د بدلولو په برخه کې څه وکړل، د لکچرونو ورکولو یا له دوی سره د بحثونو داسې موقع په لاس درغله چې تاسو د پښتنو د افغانانو چې دغه کوم انزور په کتابونو کې دوی ته وړاندې شوی او دوی پښتانه په څه ډول پېژندل، دغه موقع تاسو په لاس درغله چې دوی دغه فکر د بدلولو کې تاسو څه وکړل؟
پر دې به حکله باندې غیر رسمي خو ډېر بحثونه او مجلسونه او خبرې شوي دي. اوس دغه خبر په خپله چې دا تاریخ ورته سمول سبالټن یو ماډل دی د تاریخ ته، پر دې حکله باندې دا تحریک په خپله هم راپورت شوي برته لاغې خوا دي، د هغو خصوصا د پوسټ ماډرنزم چې موږ ته وایو، دا پوسټ ماډرنزم په چوکاټ کې چې څه جوړې شوې تیوریانې دي یا نظریې دي هغه ماتول برته جوړول ډی کنستراکشن چورته وای نو هغه د دې ډی کنستراکشن په دغه کې اوس د دې د سترګردو زیات کار چا کړی دی پر دې باندې هغه ایڈورد سعید دی ایڈورد انټیلیزم یا په خاطر په هنه هغه په خپل له دې ریدا څخه چې کوم د ډی کنستراکټیویزم یا د پوسټ ماډرنزم یو غټ سکالر او غټ عالم هغه دغه څخه متاثر دی نو البته عام سکالرز ول هغه په دې اړه ډیر حساس ول چې دا کوم سرنګه د پښتنو پاکله یا د هر کوم پاکله باندې چې سرنګه یو تاثر جوړ شوی دی نو دوی دا خبره منله چې دا تاثر که چرچل جوړ کړی دی که کیپلینګ جوړ کړی دی که هغه په خپل حاکمانو شکیلاګر و او هغه د توبک تر نلی پښتون لیدلی دی ځکه سم د الفنسټن څخه وختي چې کوم خلک تللی دي هلته تللی دي سیلانیانو په هغه بیل پښتانه انزور کړی دی دوی چې بیا راغلي دي هغه څه وخت چې د اول جنګ شوی دی د افغانانو د انګریزانو هغه بعد بیا دا یو جلا پیټرن دی هغه سیټ شوی دی دوی هلته هم دغه یو احساس موجود دی او پرابند لیکنې هم شوي دي او دغه هم ستا پر دې باندې تحقیقي مقالې لیکل شوي دي چې دا څرنګه انزورونه شوې ده دا باید چې چیلنج شي او دا بولي چې دا یو قوم یو څوک داسې انزوروي چې هغه د نوي تهذیب و مخته تر ټولو غټ خطر دی نو بیا د هغه د منځ وړلو جواز پیدا کیږي په اسانۍ باندې پیدا کیږي اوس که مطلب د افغانستان چې کوم جنګ و یا په عراق چې کوم جنګ شوی دی د هغه جنګ تر شا باقاعده لټرچر موجود و هغه مواد ور ولیکل سو ډاکومنټرۍ جوړ سوې فلمان جوړ سو چې په هغه کې عراق او مسلمانان ډیر غټ خطر وړاندې کړی دی او بیا چې هغه فلمان لانچ شول هغه د هغه د کتلو پس بیا چې څه وخت دوی خارجه پالیسي جوړی نو بیا له دې لارې د چې کوم عوامي یا ولسي چې کوم رایه ده هغه هواره سي د هغه لپاره بیا کدی اسو ټریلیون ډالر خرڅ کړي نو بیا ولس نور درې د دې تر شا هم یو دغه موجود یو علمي کار موجود دی هغه علمي کار چې هغه په ګوته کول هغه غندل پر هغه باندې خبره کول دا زموږ د دې وخت پښتنو دانشورانو او سرګور خلکو ذمہواری جوړی
عام خلق چې په نړۍ کې سفرونه کوي هغه ارڅ ته په برسرن نظر ګوري تاسو د یو لیکوال پایس یو خصاج د چړنی ارخ د چتاج د څلور څلور نیمه میاشتې تیر کړی هغه خصاج د چړنی کار دی هغه بکوي تاسو چې کوم مشاهده وي هغه ټولنه چې تاسو ولیدل چې هغه نوې نړۍ وستاسو لپاره نو دا غي یادښتونه هم واخستلې او سفرنامه به یا یونلیک به هم لیکي کنه
په دې خپل باندې زه د اول څه د خپل مم زه په دې خپل زما دا یو پلان مو چې زه به یونلیک لیکم او بس د دې څه ټول بیا چې راغلم تر دې وخت پورې یو داسې بس وصل ویش مخ تقریبا ما یو یونلیک لیکلې دي او هغه زه غواړم چې اډیټ کم سمې کم او چاپ کم او په دې د پزره پوری خاطرې دي او ما هڅه کړې ده چې هغه په یو داسې د یونلیک د رپورتاج په شکل کې زوړم چې باقي مزه هم وي باقي ډېر هدا پورې مې سنسر کړی هم نه دي ځکه ځل ته په یو علمي اداره کې ما سلور نیمه میاشتې لیکلې هغه کې داسې د نور عام کم یونلیکون لیکل کېږي دا هغه څه سبیل دي د مشکم میوزیم زیا لرغونتونونه دي د هغه پاکله باندې خبري د دوی تاریخ د دوی د تاریخ مختلف پړاوونه یا په کوم شهر کې زوم د شهر څنګه جوړ د دې شهر خپل تاریخ او یا په دې شهر کې د نه خلق ژوند څنګه کوي یا الته چې کوم د نه په دوی کې چې کوم خاندانی نظام لمنځه تللی دی او الته ژوند ډیر زیات انفرادي دی هر سړی د ځان د خپل سر بچا دی د هغه پر ټولنیز ساختمان پر ټولنیز سټراکچر باندې سړول اثرات دي یا بیا په دغه رنګ د دوی د ریاست او د فرد ترمنځ کوم یو تړون دی هغه مالته ډیر مضبوط او ډیر قوي ولید یا بیا زموږ د نو یا د هرې سیمې د خلکو د دوی په حق باندې د انګریزانو یا د امریکایانو په حق باندې اوس مفروضې زموږ په ذهنونو کې وي چې هغه غلط وي هغه ما راخص دي په دې کې او زما په خیال چې دا ولسونه چې دي هغه په هر ځای کې یو ډول وي زما خپل د پایله دار ریاستونه چې دي د هغه خپل رویه وي پښتانه د نړۍ تر ټولو غټ قبایلي ټولنه د ریاست نه لري یعنی دا زموږ سټیټ غوانه لري کله روم کدلته الته ماته دلته چې دی زموږ په خپل باندې سدا سره پوری ګوري نه موږ خاص پر کیناره باندې پراته یو سټیټ هیڅ عملداري دلته کوه نو هغه شاید په ګرمل کې هم نوی پښتون باندې کوه دا هغه ریاست تو د فرد ترمنځ کوم یو ډیر سیاتمند تعلق وي او د ریاست داسې د شفیق پلار غوندي وي یا بلکې د مور غوندي وي هلته ما هغه د ریاست هغه د مورنۍ تعلق د خلکو سره ما تر سترګو شو
او رسی پښتنه ما دای لکه څنګه چې تر رنسانس یا تر په اروپا کې تر علمي انقلاب وروسته چې په اطلسمو نو سمو پیړۍ کې ځینې سیاسي او ادبي تھیوري هم له غرب مشتراغله او اکثر په دغه ټولنو کې چالت د فکر ازادي په ادبیاتو کې او په سیاست کې بدلونونه هم ژر ژر راځي هلته تاسو له ادیبانو یا له لیکوالو سره له څېړونکو سره پر ادبیات هم خبرې کړي وي، آیا د دوی په ادبیاتو کې څه بدلونونه نوي بدلونونه راغلي وو که نه؟
اصل کې داسې دي چې دوی لکه تاسو څنګه خبره وکړه څنګه ټولنه بدلېږي، یا د ټولنې کې دننه چې څه ډول د ژوند طرز بدلېږي، د هغه سره ادب هم بدلېږي. لکه اوس د سوشل ریالیزم یو